زموږ غږ له آزادۍ رادیو اوري. قدر منوریدونکو او سم پام وکړئ لاندو خبرونو ته.
د ملګرو ملتونو سرمنشي په افغانستان کې پر وربند ټینګار وکړ. انټونی ګوتیرس پرونو ویل چې ملګرو ملتونو ډېرې هڅې پیل کړې دي چې افغان حکومت او طالبانو ترمنځ وربند وشي. د اوروزګان ولایت سیمه ییز چارواکي وایي د دې ولایت په مرکز ترینکوټ کې د طالبانو په یو برید کې درې افغان سرتیري وژل شوي، درې تنه ټپیان دي او یو تن لا درک دی. دوی همداراز وایي دوه وسلوال طالبان هم وژل شوي او پنځه نور ټپیان دي. په فرا کې روغتیایي چارواکي وایي د ترافیکي پیښو د قربانیانو شمیر په وروستیو شپږو میاشتو کې د پخوا په مقایسه په سلو کې پنځوس کم شوی. د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر وایي داسې کره شواهد ترلاسه کړي چې پر دې دلالت کوي چې کرونا وایروس د چین له یو لابراتوار څخه راوتلی. ډونالډ ټرمپ پرون په سپینه ماڼۍ کې وویل چې د اوس لپاره نشي کولی چې په دې اړه نور جزئیات څرګند کړي ځکه چې اجازه یې هم نه لري. او نن په یو شمیر هیوادونو کې د کارګرانو نړیواله ورځ لمانځل کیږي. په نړۍ کې په میلیونونو کسان هر کال د مې په لومړۍ نیټه لاریونونه کوي او د کارګرانو نړیواله ورځ لمانځي، خو سږ کال د کرونا وایروس د خپرېدو د مخنیوي بندیزونو دا هڅې اغېزمنې کړې دي. په نړۍ کې اکثریت خلک له لویو غونډو منع شوي.
د بلخ ولایت په یو شمیر ولسوالیو کې د طالبانو حضور او د جګړې دوام د دې باعث شوی چې خلک له مخابراتي خدماتو بې برخې شي. د محل په چاربولک، زارې، چمتال او شولګرې ولسوالیو کې خلک مخابراتي خدماتو ته لاسرسی نه لري. د بلخ سیمه ییز چارواکي وایي چې د مخابراتي شبکو د بیا فعالولو لپاره یې هڅې ګړندۍ کړي دي. په همدې حال کې د امنیتي چارو پوهان وایي تر څو چې په دې سیمه کې امنیت ټینګ نشي، خلک به ونه شي کړی چې د بیا ځل لپاره د مخابراتي شبکو خدماتو ته لاسرسی ولري. د ازادۍ راډیو خبریال مجیب حبیبزای او په دې اړه نور تفصیل.
د بلخ په یو شمیر ولسوالیو کې د مخابراتي خدماتو نشتون د خلکو د نیوکې او غبرګون سبب شوی. د چهاربولک، چمتال، زارې او شولګری ولسوالۍ اوسیدونکي وایي چې د طالبانو د حضور او د نامنۍ د شدت په دلیل د هغوی په سیمو کې د مخابراتي شبکو فعالیت بند دی. په چهاربولک ولسوالۍ کې فضل رحمان سیرت ازادي راډیو ته داسې وویل:
مشتون وجه امده طالبان حاکمیت ده چه ده طالبان ده شاهش هر وقتی چه زده و غاری بندهی اخلاص هر وقتی چه زده و غاری اخلاص نو خلق مور پر مشکل که والا مریض را تا پیشیگی یا بل مشکل تا پیشیگی نشکاوله چاری که ونیسی ده بلچه سره.
لازاری ولسفاله سخه جمشید غفاری لاور تستون زه غگیگی
منطقه ما که شبکه های مخابراتی هست، اما خانسان چیزا نیست، درست کار نمیکنه، کسی با کسی تماس گرفتنم
د بلخ د مخابراتو ادارې مشر تقی پویا بیا وایي چې د دغه ولایت په ټولو ولسوالیو کې د مخابراتي شرکتونو فعالیت ته هیڅ ډول ګواښ نه دی پیښ او په دې تړاو ورته کوم راپور هم نه دی رسیدلی.
ما شاهد کلام تعدید و مشکلات مخابراتی در ولسوالیو نیستیم. کوشش ما این است که زمانی که ما سیستم های فایبر و زمینه سازی برای آماده سازی و کارکرد کمپنی ها با ولسوالیو اینا را مساعد بکنیم.
د بلخ پولیس و چارواکی وایي چې د چهاربولک، چمتال، شولګری او زارې په نام نو سیمو کې د طالبانو د ځپلو په مقصد ډېر ژر پوځي عملیات پیلوي. د بلخ د پولیسو ویاند عادلشاه عادل ازادي راډیو ته وویل چې تر عملیاتو وروسته د یادو سیمو په امن کېدو سره به خلک په دغو ولسوالیو کې مخابراتي خدماتو ته د بیا ځل لپاره لاسرسی پیدا کړي. په همدې حال کې د امنیتي چارو پوهان وایي چې د عملیاتو ترسره کېدل به د یوې لنډې مودې لپاره د مخابراتي شبکو د بیا فعالېدو په خاطر معاصر تمام شي، خو د هوت محل لپاره اثر نه کوي. د امنیتي چارو کارپوه محبوب الله باقیزاده وایي که حکومت له طالبانو څخه په تصرف شویو سیمو کې په دایمي توګه پوستې جوړې کړي، په دې توګه هم د طالبانو د بیا راتګ مخه نیول کیږي او هم مخابراتي خدمات دوامدار کیږي. د حکومت ځواکونه نشي کولی چې په یو ځل عملیاتو ترسره کولو سره د تل لپاره له دغو سیمو طالبان په شا کړي او دوی بېرته خپلو قرارګاهو ته ستانه شي. دوی باید په کومو تصرف شویو سیمو کې چې هلته واکمنی کې پوستې جوړ کړي او همدارنګ کولی شي چې د مخابراتي شبکو فعالیت دوامداره کړي. نه یوازې په بلخ کې بلکې په ګاونډي ولایتونو لکه بغلان، سمنګان، جوزجان او سرپل کې هم د نامنۍ او د طالبانو د حضور له امله په ګڼ شمېر سیمو کې خلک له مخابراتي خدماتو تو به برخی دی. موجیب حبیب سای آزادی رادیو بلخ.
د روغتیا نړیوال سازمان سوایي
کورونا ویروس هغه محل سرایت کوي چې په دې ویروس اخته کس تاسو ته نږدې وټوخیږي، وپړنجیږي یا وژغیږي. نو له هر چا سره لږ تر لږه یو متر فاصله وساتئ.
او اوس هم قدرمن اوریدونکو د ازادۍ رادیو د اونیز بحث اوریدو ته مرابولم چې رحمت الله افغان چمتو کړی او له هغو هڅو باندې خبرې کیږي چې افغان حکومت په نړیوال ډګر کې د کورونا له وبا سره د مبارزې په برخه کې کوي.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې له کورونا وایروس سره د مبارزې لپاره د هیوادونو د همکاریو راجلبول، د سولې په اړه د سیمه ییز اجماع رامنځته کول او بشر دوستانه اوربند دغه وزارت له کاري لومړیتوبونو څخه دي. د دغه وزارت ویند ګران هیواد وایي چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت سرپرست حنیف اتمر د خپل لومړیتوبونو په اړه په کابل کې میش سفیرانو د ځینو هیوادونو له ځانګړو استازو سره خبرې کړې دي. د چولې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د درې لومړیتوبونه په ګوته کړي دي. په دې اړه مو بحث رابللی چې په سټوډیو کې راسره د نړیوالو چارو کارپوه خالد سادات میلمه ده. د لومړۍ پوښتنې په توګه که سادات صاحب درته ووایي چې دغه وزارت ولې دغه درې لومړیتوبونه ځانګړي کړي دي او څومره مهم دي؟
لومړی خدا ده چې په ټوله کې موږ که چېرته د یو بحران د مدیریت خبرې کوو یا د بحران د محاکم او کنټرولولو په اړه خبرې کوو، ذکر کوم چې اوس به د افغان حکومت دغه سوي اعلامیه خپرې تر څو کولی شي په ټوله معنا باندې دا یو دغه د بحران مدیریت لاره پیدا کاندي. د کرونا وایرس سره مبارزه د بشري ناورین پر وړاندې یو ستر اقدام دی چې باید ترسره شي. مثلا دا اوس تاسو ګورئ چې افغانستان د اوسني وضعیت په کتو سره ډېر مشکل دی چې وکولی شي د کرونا وایرس سره مجادله وکړي، که څنګه چې نور پرمختللي هیوادونه د طالبانو سره د جګړې شدت ته هم مستقیمه اغېز پرې باسي په روانه مبارزه باندې. دا اوس تاسو ګورئ د افغانستان په اتر لسو نولسو سلاتونو کې جګړه ده. بنا پر دې باندې فکر کوم د بحران د مدیریت په نظر کې نیول کړم تر ټولو اساسي حل لاره همدا ده چې باید نړیوالو ټولنه خصوصا امریکا او د امریکا غړي هیوادونه ورسره مل دي. د ناټو غړي هیوادونه باید په ټولو موضوع کې د افغانستان د حکومت سره په داسې واسطه
سادات صاحب لدین مخ کې د بهرنیو چارو وزارت خپل کاری لومړیتوبونه بیخي نه و اعلان کړي، اوس ولې اعلان یې په دغه نوې سرپرستی چې رامنځته شوې ده دغه علت او که حالات او شرایط داسې راغلي چې دوی باید په همدغه برخه کې کار وکړي؟
زه فکر کوم دوه خبرې دي. یو مسله د وخت تقاضا ده، یعنی موږ داسې مقصد کې اوس دلته باید دغه سی وزارت رامنځته شي او دغه لومړیتوبونه باید په ډاګه شي. ما مخکې اشاره وکړه چې کرونا وایرس سره مجادله د طالبانو سره ده، جګړې خبره ده، جګړې شدت مقابل کې د سولې هڅې روانې دي او باید خپل مسیر ته جوړې شي، خپل مسیر باید طی کړي. دا هغه مسایل دي چې بل اخر خارجه وزارت وادار شته تر څو خپله ختمه شي اعلان کړي. بل دویمه خبره خپله ده، تقریبا د یو شخصي حضور په لیدلوري کې د ښاغلي اتمر د خارجه وزارت سرپرستی ده. مخکې له هغې نه د ملي امنیت شورا سلاکار و، هغه اولویتونه چې باید خارجه وزارت عمل کړي و یا اوس عمل کړي د دې سره شخصا په نظر کې موجود او دا د ملي امنیت شورا سلاکار په توګه باندې عملول او اوس چې د خارجه وزیر په توګه باندې راغلی د سرپرست وزیر په توګه باندې، نو زه فکر کوم د خپل شخصي نظر هم دی کولی شي هغه مدیریتي چارې چې د ملي امنیت شورا په وخت کې ترسره کړي اوس ورته متوجه شوي. د بالاخره اوس خارجه وزارت یو داسې میکانیزم پر اساس چې هلته خارجه وزارت یو مشخص تیوري یا مشخص تګلارې په درلودلو سره مختلف شي.
سادات صاحب، له دې وړاندې د بهرنیو چارو وزارت څه ډول چې لازم او د خپلو چارو ته رسیدنه نه ده کړې، تل ارک سره په جنجال کې پاتې سوی وو، اوس د نوې مشرتابه پر اتاک سره دوی څه اړ شول چې دغه لومړیتوبونو ته ګوته ونیسي؟
خاني خارجه وزارت مشرتابه په دې باندې متهم ولیا داسې ګوسندن ورته کېدل چې ګویا حزبي او همدارنګه ګوندي مسلې مخکې پالي. تاسو ولیدل چې هغه د خارجه وزارت سره هم د سیاسي توافقنامې پر اساس او د سیاسي حکم پر اساس باندې یو مخالف جهت ورکول شو چې هغه بلاخره د اپوزیشن شکل ور کړی یا د ولسمشر سره انتخاباته کې یو مقابل جهت خپل کړی. زه فکر کوم چې دا مسلې چې تاسو دې پرې واسه دا ما خبر دا و چې د تخصصي کډرونو نشټونه له بده مرغه پتیرو اتلس کالو کې پتیرو ولس کالو کې کله چې موږ تاسو خارجه وزارت دغه اوسنۍ تمره اوسنۍ مسله موږ تاسو وارزو اوسنۍ وجود موږ وارزو تخصصي او کډری ټیمونه چې هغه وکول شي واخین خارجه وزارت ترسیمي خارجه وزارت په پرداس پالیسی پرسته تر څو هغه دی ختمه شو نه لرو. له بده مرغه اوس هم تاسو مخته کوم قرار لرو چې ولیکل ډول د افغانستان د خارجه وزارت یا د افغانستان د خارجه پالیسي هغه چوکول شي د سیمې ریوادن لپاره د نړۍ ریوادن لپاره موږ اوس نه لرو یا که ثابت وګرځوي چې هغه ختمه شي یا هغه پالیسي چې باید موږ د پارلمان څخه پات شي د د افغانستان د ولسی جرګې څخه پات شي نه لرو
ولی نه لرو سادات صاحب ولی نه لرو ظرفیت کم ده که څوک نه غواړي جوړی کی
محکمه ویل چې په تیر اتلس کال کې د توجه نه شوې یعنی من کډری چې من دلو د خارجه وزارت د حزبی او د سلیقوي اعمال خر شو یا په دې معنی باندې چلته یو حزب مشخص حزب اشخاص ته ځات وجود درلو او تیر اتلس کال کې د خارجه وزارت خپل یو مشخص کړی ته پلاس باندې ورغلو هم په دې چې چیرته تاسو ګوري چې د لیاقت او د شسګي پر اساس نو ټاکل شو په تیر سو یو نیمه لسیزه کې همدارنګ زیات توجه ورته کېدل او د خارجه وزارت د سیاسي تعامل خر شو دا مسله دا و چې د آسیو تخصصي چې وکول شو روانه شي نم دلود مثلا پاکستان تاسو ګوره د خارجه د افغانستان د داخلي موضوعات لپاره د افغانستان د موضوعات لپاره په خپل خارجه وزارت د افغانستان سلیپ نه منو کړی لري یا د افغانستان حجره موږ هم دا رنګه دي چې د آسیو انسټیټیوټ نه لرو چې وکول شو خدي اقل د سیمه په کچه باندې منطقي په کچه باندې د خارجه پالیسی د ترسیم کې داسې تحلیل کې وکول شو موږ د پاره دیو مطلب نتیجه ترلاسه کړي دا بل اخر په دې پر منطقي کې چې من تخصصي او قدري اشخاص نه دلودل زه فکر کوم دا هغه لتونو چې پتیرو تیری ونی مله چې د خارجه وزارت پروان دي تر خندو
او د سیادونه کله سو د کوم مشخص کس یا کوم غوند لخوا دا کار سوی
په دې خبر د چې موږ تاسو ولې دلته په هغه دل چې د طالبان څخه طالبان څخه څنګه کې ستل و په خارجه په ملګری ملتونو کې نمائنده درلود د استاد رباني تر د حکومت پر مهال نه هغه کوم دولت درلودل د خپل نمائنده او ملګری ملتونو کې بیا کله چې کابل ته په کابل کې دوی خارجه وزارت هماغه تداوم ورته ورکړ چې موږ سره خارجه وزارت هم موجود درلود او موږ خپل نمائنده لرو خپل خارجه وزیر چې ټاکلی او ډاکټر عبدالله په هغه مهال باندې پر ځای باندې کېناست نو زه فکر کوم چې د جمعیت ګوند سره تر اخره پورې دغه د خارجه وزارت زیاتره سیاسي کډرونه او سیاسي اشخاص دوی باید مرلو د خپل حزب د درس نه ټاکل
کچېره سادات صاحب دغه د بهرنیو چارو وزارت دغه لمړی توبونه چې په ګوته کړی دی دغه تر لاسه کې د افغانستان ل روانې ستونزې سره څومره مرسته کولای شي هواري سره البته
په لنډه مهال کې کولای شي چې د بشري ناورین د مدیریت سره یا د بشري بحران د مدیریت سره مرسته وکړي مثلا مخکې ما ویل تاسو دا اوس د خارجه وزارت هڅه دي چې د چین هیواد کرونا وایرس د کوم مجادله کې خپل مرسته جلب کړي زموږ سفیر ښاغلی لیوال چې په تهران مقام سره د شل زر کیچونو د مرسته د هغو ترلاسه کړندارنګ د چین هیواد تاسو ګرځي او خپل مرسته وکړي تر څنګه نور خارجي بس فرمنګ راټول کړي پرې معنا بلل چې د بشري ناورین د مدیریت لپاره پلان محل کې کېدل شي موثر واقع شي اما د وګړو محل لپاره فکر کوم چې بیا هم اړتیا درکې تر څو خارجه وزارت یو اساسي یو کلی او داس طرح باندې کاریو چې موږ لپاره خارجه پالیسی تحلیل کې ارزیابي کړی لن محل کې د بشري ناورین یا بشري ناورین د مدیریت لپاره مرسته کول شي د وسنی بوران د کنټرول لپاره مرسته کول شي ولی په وګړو محل کې زه فکر کوم چې موږ اړتیا لرو تر څو داس پالیسی رامنځته کړو داس خارجه پالیسی یا د خارجه پالیسی داس خطوط او داس طرح چې هغه د پارلمان څخه پاس شي د ملي شورا څخه پاس شي زه فکر کوم د وګړو محل لپاره موږ ډیرو هڅه اړتیا لرو تر څو کول شو سره د شیو تر هول ورو سره د شیو اولویتونه ولوریا اولویت بندیو کو تر څنګه د سفارتونو د افغانستان سیاسینه مندګیو چې بیرون تلري خپل د خارجه وزارت داخلي سټراکچر یو پراخ اصلاحي طرح ته اړتیا لري تر څو د استحات رامنځته شي د فکر کوم چې واز تر او یواز دغه اولویتونه نشي کول چې موږ د خارجه وزارت پالیسی په بشپړ توګه منتبه سم
د تر هغه باید بهرنی چارو وزارت جوړ کی که حکومت د به ترسیم کی
عموما طرح د خارجه په نړیوال اړیکو کې د نړیوال سیاست لپاره منګ د لوبغاړو په کټګوري کې خارجه وزارت د خپل خارجه پالیسي لپاره یا هغه پالیسي چې موږ وکول شو په سیمه کې ترسیم کو په نړۍ کې ترسیم کو خارجه وزارت مسؤلیت لري اما تر څنګه چې د اپروبل باید او تصدیق باید ملي شورا ور
ان تیر کال د سیو څنو
تر اوسه په لبا د مرګ باندې نه
د نړیوال د مرستو راجلبولو په اړه باندې هم بهرنی چارو وزارت لمړی توب یاد کړی وو چې ډول د مرستو راجلبولو سي تر څو پورې له کورونا وایرس سره موږ جدي او ماسره مبارزه وکول کوم لارو
من باید لمړی د لوبي ډیپلوماسي په هغه ډیپلوماسي چې هغه په لوبي غریبانه ولاړې باید په دې باندې مخکلا شو مثلا تاسو ګورئ چې د کورونا د وایرس نه په استفادې سره ایران او پاکستان وکول شل هدا خپل دایمي څخه مرسته والیا ایران پرېواله کچو کول شل چې هغه 15 میلیارډ ډالر چې د پیسو نړیوال صندوق ایران ته ورکول او امریکا ور وړاندې مخالفت کوي، ایران هدا خپل کول شو چې د امریکا پر وړاندې باندې باندې هوځن راو دروي او یو سره یو حتی لا چې وکول شي خپل مرسته بل اخر تر لاسه کاندي. د فکر کوم چې موږ د لا بغیر سیاست د پاره تیار لرو، د غلا بغیر سیاست کول شي چې افغانستان د یو مظلوم هیواد په توګه باندې دی او داس یو محتاج هیواد په توګه باندې شو کول شي. هدا خپل د کورونا وایرس یا د کورونا سره د مبارزه مجادله مسله پدې کې چې مطرح کو کې چې ته احیانا نړیواله توجه د افغانستان څخه وړي یا په اوسنۍ موضوع کې د افغانستان سره برسونه شي، دغه ناورین او دغه بحران نړۍ ته بل اخر بیا سرات کول شي، دغه طرحه کول شي، یعنی موږ لپاره تر ټولو اساسي مسله د لا بګری مسله ده او دغه لا بګری په مسبت فعال شي.
تیتو پرک مرستې سبې نړیوال بانک هم کړي دي، همدارنګ اروپאי ټولنې هم کړي، د بهرنیو چارو وزارت هلې ځلې وی کا د دوی غوښتنه وي خپل د مرستندوی ادارو
یو هغه چې منګ په نړیواله اوبا کې خېلو دغه اوبا په دې معنی باندې چې او دا مسله په دې معنی باندې چې د کورونا وایرس چې نړیوال بل اخر د خپل طبي نشر په اساس باندې کول شي مرسته وکړي، اما په واخر کې ما مخکې اشاره وکړه چې تاسو ولیدل چې بعضي یوودون مرستې اعلان کړو، دغه مرستې د افغانستان خارجه وزارت ممکن د فعالیت کې وسیږي او دغه فعالیتونه باید موږ ورته متوجه وسو چې په دې باره کې مثلا د ایران مسلې جلب شي، د ترکیه څخه موږ د مرستې جلبولو، د چین څخه د مرستې جلبولو، د هندستان څخه د مرستې جلبولو، همداوس د خوراکي توکو د کمښت سره موږ مخ یو، بل اخر په دې کې موږ اړتیا لرو. نو زه فکر کوم چې لومړی هغه طبي اړخ ناورین دی چې په دې کې د ملګرو ملتونو د منشور پر اساس د بشردوستانه مرستو مسله چې هیوادونه کې تر څنګ خارجه وزارت هغه څه دي چې دوی په سیمه کې د خپلې لابګري پر اساس یا د افغانستان د اوسني شکل او د افغانستان د اوسني جوړښت تمثیل پر اساس مرسته کولی شي.
په داسې حال کې چې د افغانستان اوس ځینې هیوادونو سره ترانزیت لارې قطع کړې دي، باندې دي، د بهرنیو چارو وزارت ته څه کول پکار دي تر څو پورې دغه ترانزیت لارې خلاصې شي، په افغانستان یا په سیمه کې چې هغه نرخونه لوړ شوي دي په هغه باندې تاثیر واچي، هغه تر کنټرول لاندې راوړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت دلته څومره ګټور تمامېدای شي او کومه ډیپلوماسي باید په مخ کې ووځي؟
زه فکر کوم چې موږ په ټوله کې د یو مسلکي تخصصي اقتصادي فورم نه باید خبرې وکړو، دا په دې معنی چې خپل د خارجه وزارت خپل د اقتصادي چارو بس یا د اقتصادي چارو ریاست چې هغه باید هغه مسلې په نظر کې ونیسي چې وکول شي موږ بدیل لار پیدا کړو. موږ د پاکستان سره د ترانزیت مسلې بندېدو خبره کوو، بدیل څه شته؟ هدا اقل لنی کوم غزو چې پیزو کال کې ولسمشر غنی، اگر چې د ولسمشر غنی د حکومت یو هڅه و چې وکول شي موږ باید د افغانستان هغه لارې چې هغه بندې وي بل اخر خلاص شي او د افغانستان زیاتره احتیاجات رفع کړي. دا اوس د مرکزی اسیا لارې افغانستان ته خلاص دي، چابهار بندر د همدارنګ د ایران سره مسله ده او نور هغه لارې چې موږ د اروپا سره وسول شي. اما خارجه وزارت کولای شي په فعال ډیپلوماسي باندې د هیوادونو د جلب لپاره داسې یو طرحه وړاندې کړي تر څو کولای شي موږ د لارو د بندېدو لپاره اول باید دغه مرست دغه لارې بند نشي، که احیانا موږ د پاکستان سره مخ وړاندې ځو ادي اقل ترانزیت باید بند نشي. دا د خارجه وزارت یو مسؤلیت دی او خارجه وزارت ډیپلوماسي ده. ایران سره موږ د کورونا ضد مجادله کې او د کورونا سره کورونا مجادله کې د اشخاصو د ورود او د داخلېدو بحث مطرح کوو، اما ترانزیت او تجارتي اړیکې باید خطر نشي. همدارنګه مرکزي اسیا هیوادونو سره دا هغه څه دي چې موږ د خارجه وزارت مسؤلیت دی. یعنی په ټوله کې اول دا ده چې موږ د بشري ناورین د مجرته لپاره نړیواله ټولنه سره همدارنګه د سیمې هیوادونو سره باید یو فعال ډیپلوماسي داسې پر مخ باندې وسو چې دغه مرض، دغه تکلیف او دغه د ټولې دنیا او سیمې ته متوجي وبا باید مشترکه توګه تعریف شي. زموږ ډیپلوماسي کې دویم قدم کې هغه مرستې او هغه ترانزیت لري، هغه تجارتي مرستې چې افغانستان سره کېږي، د افغانستان کوم تجارتي مسلې هغه باید قطع نشي. دا د افغانستان د خارجه وزارت د ډیپلوماسي چې کول شي د هیوادونو سره د مستقیمو مذاکراتو پر اساس باید مخکړه شي.
یو بل مسله سادات سه محترم، د دې سیمیز همکاري په اړه باندې د څو کال کېږي خبرې کېږي سیمیز همکاري باید رامنځته شي، تر اوسه پورې رامنځته شوی نه ده. دغه د ستونزې چیرته ده؟ د بهرنیو چارو وزارت فعالیتونه کم وو یا کدا سه پسیمه کې ځینې ستونزې وي چې د پرې نه خدل چې د افغانستان د سولې لپاره سیمیز همکاري رامنځته شي؟
هغه څه چې ما د خارجه سیاست یا د نړیوالو اړیکو دی یو محصول په توګه دی یو لاري په توګه باندې ما کتلی په تیر فیزیکا لیک درې اندسن دي منګللو. یو دا چې په لومړي قدم کې منګه وکول شي په بازي سیمایزو همکاري فرمونه کې ځای پیدا کړ، مثلا دلته په سیمه کې داسې یو دغه اقتصادي دریزونه یا همدارنګ په سیاسي مسلې کې منګه وګورو، دغه صدمنونه کې زمنګ وجودیت او زمنګ وجود دا که فعال شو ولې موږ له بده مرغه شي پری خو دی، یعنی شاته لرو. مثلا د افغانستان، پاکستان او د ترکی ترمنځ هغه ګډ مشترک ناس سره کېدل موږ څه تر لاسه کړل، یا د افغانستان، انګلستان او پاکستان ترمنځ دغه ناس تر کېدل دغه فول مرامن شو دغه سختا رامن شو ولی د تعقیب لپاره هڅه ونه شو لبه دغه دا یو ناکام هڅه وي دا د دې پورې لري چې منګه یا په داخل کې یو خطر نه درلودله یا په داخل کې دا و چې موږ دې ته کومه توجه کوله تر څو کوله شو موږ د اورګنایزیشن ډیپلوماسي او هغه ډیپلوماسي چې هغه موږ لپاره سازمانه ډیپلوماسي ده یا د سازمانونو په منځ کې موږ لرو هغه ول ناکامیږي دا 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 یو علت دوی مې لدا ده چې بعضي سازمانونو کې یا بعضي سیمه ایزو همکاري سازمانونو کې موږ پاتې شو موږ د خپل رول د منفعل رول نه فعال رول ته ادا نه کړ مثلا په عموم په د نړیوالو هیوادونو د نړیوالو اړیکو او په نړیواله ډیپلوماسي کې دوا لوبغاړي په طرف کې یو منفعل لوبغاړي چې پاره باندې لوب کوي بل فعال لوبغاړي چې هغه خپل لوب کوي او خپل د لوب پر اساس مستوي په دې سره هغه سازمانونه کې او خصوصا د سیمه ایزو همکاري او په سازمانونه کې موږ ښکیل یو من منفعل پاتې شو تصمیم په موږ ونیول شو ولې موږ هغې عقل ونه شو کولای چې هغه د فعال رول ترسره کړو او د فعال یو فعال لوبغاړي پاتې شو دا هغه څنګه چې موږ په تیر 15 کال کې لپاره د مرغه فریز کې درلودله تر څو چې موږ د داخلي ظرفیت قوي نکړو تر څو چې موږ د فعال ډیپلوماسي او داسې اکټیو سټیټ په توګه باندې فریز کې ظاهر نشو زما باور ده چې د خارجه وزارت پالیسي هم دارنګ زموږ خارجي سیاست لاندې ناکام سره مخامخ کیږي درې ملت زه فکر کوم چې موږ لرو د سیمه ایزو همکارۍ د منځ رامنځته کېدو لپاره من په سیمه کې بعض بلاکونه باید تشکیل کړی او چې هغه خپل داخلي سند یا هدي خپل خپل هغه سند چې موږ لپاره د بیرونو متوجي دغه باید موږ د فکرې وي مثلا پاکستان مقابل کې موږ ولې پاتې راغلو یا موږ د بعض بیلانس ونسو ساتل چې موږ د سیمه ایزو همکارۍ واغه جلب رامنځته کړو د پاکستان او د ایران ترمنځ همدارنګ د چین او د امریکا ترمنځ په سیمه ایزو کچه د عربستان او د ایران ترمنځ دا هغه څه دي چې موږ لپاره د مرغه ونه شو کولای چې دغه بیلانسونه په داس شکل باندې وساتو یا دغه توازن د هیوادونو ترمنځ په دې شکل وساتل شي چې په دې کې د سیمه ایزو همکارۍ بحث رامنځته کړو په زیاتره موارد کې موږ د هیواد تدیر نږدې شوي وسو بل هیواد چې هغه مقابل هیواد ته موږ دراس ورکړی اسو دا
غدا غسی سمې همکاري د نرمه سکلو اساسي لټنه یعنی دا موږ د افغانستان د بهرنۍ چارو وزارت ته پورتل کې د افغانستان حکومت چې درې اړخیز څلور اړخیز ناستي یا غونډې درلودلې په کې نه داسې ستر لاس کړ بلکې ډیر زیات سیل لا سوار هم کړل لکه مخکې چې ته دا ونه وکړه
په ټوله کې موږ لومړی قدم کې خو فعالیتونه وکړل چې بعض جوړښتونه رامنځته کړل ولی تعقیب لپاره له بده مرغه چې موږ ونه شو کولای مطلوب نتیجه ورسره ترلاسه کړو د ولسمشر کرزي د حکومت پر مهال دا مسله وه ولسمشر غنی اگر چې دې مسلې ته توجه وکړي بعض شي نه لغوه کړ ځکه چې موږ لپاره ګټه نه و دا مسله باید هم په نظر کې ونیسو مثبت هم لري منفي هم لري دغه خبرته و چې د لاس مصور کړ د منګه د افغانستان عموما دغه تعاملات چې دی لوی هوادونه حتی وړي هوادونه یا منځني هوادونه په ټوله کټګوري کې موږ واردو دا موږ یو فرمول لرو په نړیوالو اړیکو کې ګیون ټیکس په نوم باندې یا به سوور کې یا به ساخلي ټول هیوادونه یو سوور کې یو ساخلي اما دا په دې پورې اړه لري چې موږ څومره باید سوخ او څومره باید سوور کو تاسو وګورئ چې هیوادونه عموما لوی هیوادونه هغه یو څه لاس ورکوي ولا ساخلي یا موږ دې پورې د دې پورې اړه لري چې موږ لپاره هغه قطعیت دې موضوع مهم دی چې ورسېږي کنه موږ لپاره ګټه مهمه ده مستقیم بحث د خارجه وزارت د خارجه پالیسي او د خارجه سیاست یو مستقیم بحث دی به موږ چې موږ دغه موضوعات کې د مسلکی کډرونو د نشټونو مدارنګ دی فعال دي په مسی د دزګر د نشټن پر اساس باندې موږ په سیاسي تعاملات کې خصوصا په کمیزه کچه باندې موږ د سیاسي دراسه ورکړی دي دا بحث دی پر اړه چې مخکې ما اشاره وکړه چې موږ منفعل پاتې شو کله چې په نړیوال سیاست کې منفعل پاتې کیږي تاول منفعل پاتې کیږي تابن تسمیول کیږي په دې خبره چې تبات نشه ترلاسه کوله او سبا د لاس ورکړي
یعنی دغه څه موږ د لاس ورکړي یا څه موږ باید څه وخت ترلاسه کو ترلاسه نشو کړای دا کوم بهرنیان چې په افغانستان کې د ځینې هیوادونو سفیران دي دلته ځینې هیوادونو دخیل دي د دوه هم تاثیرات ترلودل
عموما د هیوادونو د بهرنی هیوادونو شتون په افغانستان کې هم نظامی اړخ هم سیاسي اړخ دا د هغه د ګټ پورې منحصره مسله ده زما باور دا ده چې من په اصلي اول په اول د دې کې زمونږ حکومتونو یا زمونږ نظام په عین زمان کې زمونږ خارجه وزارت سفیر کې دا په دې ونه توانه چې دا بسنه رامنځته کړي ګټه بسنه رامنځته کړي مثلا ډیره خبره سمونږ په مخ وړل د کابل د پروسې پر اساس د کابل پروسې ډیره خبره سره ولې د سنترو په سلورم یا سوم دور د ایریګ په افغانستان کې د کابل د پروسې هغه مسمه نتیجه سوله کې مونږ ونه شو رسیدلې فقط طرحه مطرح کیږي او بل اخر هغه چې مونږ ته کورنۍ وظیفه سوال کیږي زمونږ خارجه وزارت هغه مخ کې نه دي د دې پوری اړه چې موږ د داخلي د شت کمزور یو زه په دې باور نه یم چې موږ لپاره بیرونی هوادونه دي خو بعض موضوعات کې خن پاتې شوې دي مثلا کوغړو نو غړو خارجي هوادونه په سیمه کې په افغانستان کې په هر هواد کې چې خپل ګټه غوړي لپاره مطرح دي دا باید ومنو، اما په دې کچه باید نه اوسي چې موږ ټوله ملامتیا په بیرونی هیوادونو چې هغه په افغانستان کې خېل پاغې باندې وراشو.
ډېر زیاتمننه سادات صاحب، دغه بل لومړیتوب ته راځو. د اوربند مسله ده، د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې اوربند ورته لومړیتوب لري. په داسې حال کې چې موږ د سولې عالي شورا لرو، د سولې په چارو کې د دولت وزارت لرو، نور اړوند ادارې لرو، دغه د بهرنیو چارو وزارت سره اړوند مسله ده که دوی غواړي دغه ټول څه ترلاسه کړي؟
د اوربند مسله طالبانو سره دا د خارجه وزارت د ډیپلوماسۍ پر اساس د خارجه وزارت دنده نشي کېدلی، ځکه موږ طالبانو سره په جګړه کې ښکېل یو. طالبان د داخلي جګړې عنصر دی، په عین زمان کې د سولې بحث هم دی. اوس که چېرته موږ د سولې او د جګړې بحثونه راواخلو، د خارجه وزارت د ټیووال یا د خارجه وزارت د وظیفو څخه اوړي، دا بالاخره مختصر کې زموږ د سولې کې زموږ هغه خارجي پالیسي چې هغه د افغانستان هیواد جوړي لومړی لوبغاړی ولسمشر دی، ولسمشر دفتر دی. د دې موضوع په نظر کې نور سره خارجه وزارت دغه مسولیتونه بل اخر هغه نه بروز کې هغه نه خطاوري او د ولسمشر تر دفتر پر منحصر کیږي. من په ټوله کې دغه د سولې مسله کې ورزو، زه فکر کوم چې اوربند مسله موږ لپاره داخلي تر ډېره پورې داخلي موضوع ده چې باید موږ باندې کار وکړو. درسته خبره چې بیرونی هیوادونه موږ سره په دې کې باید ملتیا وکړي، مثلا امریکا ده، د هغه هیوادونو چې پر طالبانو باندې اغیز راوړل شي یا بې طرفه هیوادونه په دې کې سره لوبول شي، مرکزي اسیا هیوادونه دي، یو تعداد دا د دې پورې اړه لري چې موږ د ولسمشر دفتر یا خارجه وزارت یا د خارجه پالیسي هغه لومړی لوبغاړی چې د ولسمشر دفتر دی، څنګه کولی شي بل اخر موږ د هیوادونو سره خپل تعامل جوړ کړو؟ نو زما باور دی چې د اوربند مسله زموږ د هغې سیاست پورې اړه لري، زموږ د سولې سیاست چې موږ کولی شو څنګه پریزي کې ولوبو. زما زه فکر کوم چې ډېره موضوع ته دې پورې اړه لري چې موږ د سولې لپاره داسې پالیسي جوړه کړو چې هغه د افغانستان د خلکو لپاره قابل د قبول شي. طالبانو سره موږ د اوربند مسله څنګه مخکې وړو؟ یا هدي اقل که موږ طالبانو سره په یو بنبس کې واقع کېږو، موږ پر بدیل څه شده همدا اوس د سولې مسله مخ ته ځي. دا د بندیانو خوشي کول د افغانستان د حکومت صلاحیت دی. ولسمشر غني فرمانونه ورکي او د هر فرمان پر اساس بندیان خوشي کوي. په مقابل کې باید اوربند په کوم قسم تلاشي؟ زه فکر کوم چې په ټوله کې د ولسمشر ته د دفتر پورې او د ولسمشر صلاحیتونو پورې دا خبره منحصرې.
په داسې حال کې چې دا اوسنۍ کوم سرپرستی رامنځته شوې ده، ښاغلی حنیف اتمر چې سرپرست وزیر ده، د افغانستان په ادارو کې په بیلابیلو تصدیو کې کار کړی، تر یو حده پورې بریالی هم و. اوس د بهرنیو چارو وزارت راغلی ده، دا څومره بریالی بولی ته؟
که داسې خوشبینانه بحث وکړم، ډېر زیات بعض موضوعات باندې ښکېل نشم. لومړی دا چې خپل اتمر صاحب یو ورزیده قدر ده، د هیواد یو سیاسي قدر ده او ډېر مهمه پوښتنه پاتې شوې ده. د لپاره فکر کوم چې د خارجه وزارت او وزارت مخکې وړل ډېر اسانه اوسې نسبت نور وزیران ته چې هغوی نوي راځي، ځکه دا د افغانستان په داخل کې پاتې شوی او تېرو پنځو کلونو کې دغه د ملي امنیت د شورا پوست تقریبا دا که موږ د سیاست په کانټکس کې بحث کوو، خارجه وزارت سره یو موازي حرکت کوو او بالاخره د لپاره هڅه روښانه دي. په دې معنی باندې چې ولسمشر او خپل اتمر صاحب کولای شي چې د خپل هغه څه چې د ماضي کې ترلاسه کړي دي او هغه تجربه چې لري په ډېر اسانۍ سره، یعنې موږ خوشبینه ته اوسو نسبت نورو وزیرانو ته. نورو وزیران که راغلي دي نسبت د سره که موږ تناسب ورکو له بده مرغه چې کمزوري وو او داسې یو څوک نه وو. دویمه خبره دا ده چې د لپاره اوس زمینه مساعده شوې ده. ولسمشر غني شپږ میاشتې مخکې یو میاشتې مخکې کله چې دلته د سلاودین رباني خارجه وزارت سرپرست بیا هغې استعفا ورکړه، داسې بیا ورپسې د ادریس زمان چې کله سرپرست شو دغه مهال دی خو ته میاشتو کې یا و میاشتو کې موږ د خارجه وزارت د استعفا طرحه لرو او دغه د استعفا طرحه اگر چې د ډاکټر صاحب عبدالله د خانه سو وزل چیلنج شو او سو زل ور باندې مخکې لاره چې باید دلته د استعفا ته د خارجه وزارت سیاسي فوق د ډاکټر صاحب عبدالله په نفر رسیدل دی یا دغه په ګټه رسیدل دی نه پر دې باید احتیاط وشي. ولې ولسمشر غني وکول شو چې یو څه وکړي؟ مثلا په خارجه وزارت کې استعفا لري هغه سفارتونه چې هغه موږ لپاره بې ګټې وي، هغه سفارتونه هغه کارمندان چې هغه هغه شتون هلته بې ګټې وو، دا یې کم کړه. دا خپله یو استعطره ده. په هغه زمان کې د کانکور مسله په خارجه وزارت کې د سیاسي کډونو د استخدام مسله ده چې موږ لپاره دغه، یعنی په ټوله کې د خارجه وزارت لپاره اوس زمینه مساعده شوې ده تر څو دا مسایل مخکې لاړ شي او دغه استعطره مسله مخکې لاړ شي. زه فکر کوم دا اتمر صاحب لپاره دغه چانس چې وکولی شي د استعطره لړۍ پرې کولو سره خارجه وزارت د یوې فعالې او دی یوی کامیابی دزګه په
توګه باندې تعریفان. ډیره زیاته مننه د نړیوالو چارو کارپو خالد سادات لرته، نه ډیره زیاته مننه چې په بحث کې مر سره ګډون وکړه. درنو اوریدونکو، تربیه خي چاره.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرک نیست، برق نیست.
والله بلا چې په سناتوري کې را نه وستلم چې زله
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
چې د تحریک طالبان پاکستان د افغاني طالبانو د کوشش یو نتیجه ده
مو خو برو خورا جواب میکنیم اما اکثر ساوی پورتمونو بلډینګ او سوروی سرمونه
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر زیر آسمان کبود
ترشن آسمان لندی هر شنبه ماسپخین لدو تر چلو رو بجود